د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشي خدای منو اوریدونکو او خراغلاس دا وساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نا اوري نن د پنځشنبې ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خپرونه د مهمو خبرونو سر ټکونه پیلو
د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا سره مخ آسیا بیبي د اپیل اوریدنه ځنډولې ده د عدالت یو جج ویل دي هغه د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر د مقدمې اوریدونکي بنچ کې شامل وو د دې له وجې په دغه بنچ کې هغه نشي کېناستې د آسیا بیبي وکیل وای
بڑی دھمکی امیز یہ رویہ ہے اور گورنمنٹ کو میرا خیال سیریسلی اس چیز پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ہماری سیکیورٹی کا بندوبست ان کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے
هم د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس انور ظهیر جمالی نن د یوې بلې قاضي اوریدو پر وخت په حکومتي نظام او تکلارو سختی نیوکې کړې دي نو موري په ولس هغه کړی چې د نظام پر ضد پاسي د غوینا ته د یو سیاست مدار خبرګون
نن دا بیان لیدل ګوډ گورنرس نشته دا خبره ده د دې مطلب هو دا چې جمهوریت ختم کړي تاسو را پاسي دا خو انارکی پر ملک پیدا کول یو
او د بلوچستان وکیلانو یو ځل بیا په وکیلانو باندې د اتم اگست حمله په اړه د حکومتي بې پرواهۍ پر ضد ټوله صوبه کې د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی په هغه حمله کې د کوټي ښار سره نږدې د اویو پورې کسان وژل شوي وو چې په کې 50 وکیلان هم شامل وو
چې کوم کسانانو کوم دغه قتل وغارت کړی دی موږ هغه قاتلان غواړو چې مطلب بے نقاب دي سي دا یو عوام ته ښکاره سي د وسه پورې یو گرفتاری نه ده سوی
سرټی کې تاسو اوریدل وز خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان سپریم کورټ مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا سره مخ آسیا بیبي د اپیل اوریدنه ځنډولې ده او د راتلونکي اوریدنې لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ورکړې عیسائی میرمنې آسیا بیبي شپږ کاله وړاندې د مرګ د سزا په ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې د دغه مقدمه اوریدنه د سپریم کورټ جج ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ نن شروع کړې وه خو په بنچ کې د شامل قاضي اقبال حمید الرحمن په دی ویلو سره ځان د اوریدنې نه جدا کو چې هغه د پنجاب د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر د مقدمې اوریدونکي بنچ کې هم شامل وو او د دې دواړو معاملو خپل منځ کې تعلق دی او د دې له وجې په دغه بنچ کې هغه نشي کېناستلی پاکستان کې ځینې مذهبي ډلې د آسیا بیبي د مرګ په سزا عمل کولو غوښتنه کوي چې له وجې نن سپریم کورټ مخې ته سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوي د لاهور های کورټ کال 2014 کې د آسیا بیبي لخوا د خپل د مرګ سزا پر ضد جمع کړل شوی اپیل خارج کړ او د یو کتنی عدالت لخوا دې ته ورکړل شوی د مرګ سزا یې په ځای ساتلې وه د آسیا بیبي پر ضد کال 2009 کې د مذهب د سپکاوي په تور مقدمه درج کړل شوې وه او تر ټولو وړاندې د پاکستان د پنجاب صوبې د ننکانه ضلعي عدالت هغې ته په کال 2010 کې د مرګ سزا اورولې وه د هغې معامله هغه وخت د پام وړ وګرځېده کله چې د هغه وخت پنجاب صوبې ګورنر سلمان تاثیر د آسیا بیبي سره جیل کې لیده وکړل او وروسته یې بیان ورکړو چې د مذهب د سپکاوي قانون کې د بدلون وکړی شي خو وروسته سلمان تاثیر په کال 2011 کې په اسلام آباد کې خپل یو محافظ ووژلو
او د پاکستان د ستري محکمې یا سپریم کورټ یو مشر قاضي د یوې بلې قاضي اورونې پر مهال د پاکستان جمهوري نظام باندې سختې نیوکې کړې دي مشر قاضي انور ظهیر جمالی ویلي چې حکومت د ولس ستونزو هواره کولو کې ناکامه پاتې شوی او د جمهوریت په نوم د ولس سره یو لوی ټوخه کیږي هغه په ولس غږ کړی چې د نظام پر ضد دی راپاسي حکومت او مخالفه ګوندونو د مشر قاضي په دغو سرګندونو نیوکې کړې دي او سخت غبرګون یې هم ښودلی دی هغوی د خبرې د پاکستان حکومت لپاره ډېرې زیانمنې بللې دي
د پاکستان بلوچستان صوبې وکیلانو په کوټه کې د اتم اگست شوې ترهګر پیښې پر ضد نن یو ځل بیا احتجاج کړی دی او په ټولو صوبه کې د عدالتونو بایکاټ کړی دی. د کوټې په سیول هسپتال کې درنه شوې ترهګر حمله کې د اویو پورې کسان وژل شوي وو چې پکې 500 پورې وکیلان هم شامل وو. د بلوچستان وکیلان وایي تر څو چې حکومت په پیښه کې ککړ تنان نیولی نه وي تر هغه به دوی خپل احتجاج جاری ساتي. وکیلان په هفته کې دوه ورځې خپل دغه احتجاج کوي، خو د وکیلانو د احتجاج د وجې عامو خلکو ته هم یو شمېر مشکلات رامنځته شوي دي. څوک چې په عدالتونو کې د مقدمو د اورېدو انتظار کوي.
بلې لورې ته پلازمینه اسلام آباد کې د هسپانیې د قونسلګري یو کارکوونکی نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خپل کور کې مړ ترلاسه شوی دی. د اسلام آباد د کوهسار تاڼې یو پولیس افسر وایس اف امریکا ته ویلي چې وان هوزي جنر نومې سفارتکار یا ډیپلومات په اف سي 1 سیکټر 2 کې اوسېدو او د هغه پخلی کوونکی نن سهار دوی ته دغه خبر ورکړی دی. د پولیس په وینا داسې ښکاري چې ډیپلومات ځان په ډزو وژلی دی، ځکه چې د مړي سره د موقع نه تومانچه هم ترلاسه شوې ده. بلې خوا په اروزګان ولایت کې د عامه نظم د پولیسو پر کنډک د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 50 تنه پولیس وژل شوي دي او 40 تنه نور د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي نیول شوي دي. د اروزګان چارواکي وایي د عامه نظم د پولیسو کنډک چې د دې ولایت په 3 کیلومتري کې پروت دی د څلوېښتو ورځو راهیسې د طالبانو تر سختې محاصرې لاندې دی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو وړاندې کوي د کابل څخه د ډیوا راډیو خبریال حکمل روان.
د روزګان ولی ویان دوست محمد نایب لا ډیوی سره په خبرو کې وایي د امان اعظم د پولیسو او یا کسیز کنډک چې د دې ولایت له مرکز څخه د 3 کیلومترو په واټن په شمال لویدیځ څنډه کې موقعیت درلود، لا تیرو څلوېښتو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا محاصره شوی و. نایب په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په ډله ییزو بریدونو کې اوس مهال دغه کنډک په بشپړه توګه سکوت شوی، 50 تنه پولیس وژل شوي او 40 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. د روزګان ولی ویان زیاته کړه افغان ځواکونو د پولیسو د کنډک هغه وسلې او پوځي وسایل چې د طالبانو لخوا لیږدول کېدل په هوایي بریدونو کې له منځه وړل شوي او پر وینا یې په دې هوایي بریدونو کې دیش وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د روزګان په مرکز کې د امان اعظم د کنډک او یاتنه پولیس دوی ته له خپلو وسلو او پوځي وسایلو سره تسلیم شوي دي، خو افغان حکومت د طالبانو ادارت کړی ده. حکمل روان، امریکا غږ دیو رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا دیو رادیو ده.
د امریکای پوزوای دی په یمن کې د حوثی یاغیانو د کنټرول لاندې سیمونه شوو میزایلو په جواب کې په هغه ځایونو باندې د میزایلو حمله کړې دي. د امریکای پوزوای چې دغه حمله د میزایل حمله د امریکای په نیوی ډیسټرایر یا بحری بیړه باندې شوی وي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای فوج نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په یمن کې د حوثی اغیانو هغه ځایونه هدف کړی دي چرته نه چې په تیرو ورځو کې د امریکای په یو جنگي سمندري جهاز د میزایلو حمله شوی وه. د پینټاګان په بیان کې ویلي شوی دي چې د امریکای سمندري جنگي جهاز یو ایس ایس نیمز نه د یمن د بحیره احمر په ساحل د راډار تنصیبات وشتې شوی دي. د راډار تنصیباتو په تباه کېدو به د حوثی یاغیانو په سمندري جنگي جهازونو د غزار کولو صلاحیتونه کمزوري شي. د پینټاګان ویان پیټر کوک د امریکای دا جوابي حمله خپل دفاع بللی ده چې دا شان د امریکای سمندري جهازونه او د هغوی عمله محفوظ کړی شي.
د امریکای مشهور موسیقار باب ډیلن د ادب په میدان کې د کال 2014 نوبل انعام ګټلی دی. دا د سندرو لیکونکي اولنې تن دی چې دغه غټه جایزه یې ګټلې. د ادب نوبل انعام فیصله کوونکي سویډش کمیټې ویلي ډیلن ته د امریکای سندرو عظیم روایت دننه د شاعرۍ نوي تخیل پیدا کولو په سر دغه انعام ورکړل شوی دی. 15 کلن سندرغاړی او د سندرو لیکوال په کال 1961 کې په مینیسوټا ریاست کې په یو چایخانو کې د سندرو ویلو نه د خپلې موسیقۍ د سفر شروع کړی و.
بلې خوا کولمبیا کې تیره ورځ په زرګونو ولسی وګړو د لاریون په توګه راوتلي وو او د حکومت او مارکسیست یاغي ډلې ترمنځ د شوې سولې تړون ملاتړ یې کړی دی. د چهارشنبې د ورځې دغه لاریون د کولمبیا په تاریخ کې دویم لوی مظاهرې دي چې فارک ډلې او حکومت ترمنځ د سولې تړون ملاتړ ښایي. خو د سولې لپاره رایې چونې پر مهال ګڼ شمېر خلکو منفي رایې چولې وي. د کولمبیا ولسمشر د نړیوالې ټولنې لخوا د دغه کار لپاره ډیر سټایل شوی دی او خاغلی وان مانیول سانتوس سخ کال د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده.
د نایجیریا چارواکي وایي د بوکو حرام تنره وډلې لخوا په کال 2014 کې تختبل شوی د چبوک قبیلې جبش جنکۍ خوشکله شوی دی. د نایجیریا د صدر محمد بوهاري ویان په ټویټر باندې خپل یو پیغام کې ویلی دی چې د غایب شواړه جنکۍ د نایجیریا د حکومت په ولخه کې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ریډیو ریډیو د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ د سزا سره مخ آسیا بیبي د اپیل اوریدنه ځنډولې ده، خو د راتلونکي اوریدنې لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ورکړې. نور حال په تاسو سره منګه همکار ارباب محمود لري وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، په دې قضیه باندې نن د پاکستان سرخار اسلام آباد کې سپریم کورټ کې څه شبي دي. د اسلام آباد نه د ریډیو ریډیو خبریال الیاس خان لږ شان تفصیل اورو او نور تفصیل تاسو سره شریکو.
نن چې کله درې کسي بینچ د دې مقدمې اورونه پیل کړه، نو جسټس اقبال حمید رحمان د مقدمې اورونې نه معذرت وکړو. د ده وینا وه چې د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس په توګه د سلمان تاثیر د قتل د مقدمې اورونه کړې وه، او دا مقدمه هم تر سرحده پورې دې سره تړلې ده، نو ځکه د دې اورونه نشي کولی. آسیا بیبي هغه لومبۍ غیر مسلمه زنانه ده چاته چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا ورکړې شوې ده. د پنځو بچو مور آسیا بیبي باندې په جون 2009 کې د توهین سالت په تور کې درج کړی شوی مقدمه کې تور لګیدل او چې هغه په پټو کې کار کول زنانو سره په بحث کې د پیغمبر اسلام پر ضد توهین آمیز کلمات ویلی او د کوم نه چې دا انکاری ده. په کال 2010 کې دیته په دې مقدمه کې د مرګ سزا اورول شو.
سپریم کورٹ په فوری توګه د آسیا بیبي د اپیل اوریدل لپاره بل نیټه نه ده اعلان کړې. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو نازک معامله ده، او څوک هم چې په دې تورن و بلل شي هغه د تندرو و مذهبي خود سره کسانو د لاسو د مرګ او لوی زیان سره مخ کیږي. اسلام آباد کې د لال مسجد مولیانو تیر شپه نه وخته خبرداري ورکړي بو کچرې آسیا بیبي خوشی کړې شو، نو دوی به د دې په خلاف ټول ملک احتجاج کوي. د لال مسجد یا سور جماعت وایند ویلی سوک چې د پیغمبر اسلام د سپکاوی کون کې دفاع یا د دې تحفظ دته تحفظ ورکوي، هغه به هم د سپکاوی تورن ګرځیم. د اسلام آباد کې خارجه سفیرانو ته هم په دې لړ کې خبرداري ورکړې وو. د آسیا بیبي وکیل سیف الملوک وای د لال مسجد دړه غټه خطر ده.
بڑی دھمکی امیز یہ رویہ ہے اور گورنمنٹ کو میرا خیال سیریسلی اس چیز پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ہماری سیکیورٹی کا بندوبست.
زتم لرم چې حکومت با دا دڑکټ جدی اخلی او زمونږ د تحفظ لپاره به مناسب انتظام کوي. پاکستان کې د بشری حقوقو د ادارې مشر زهرا یوسف اے ایف پی خبری ادارې ته ویلي د گورنر سلمان تاثیر د وژنې مقدمه کې هم لیرې قاضیانو پټه دروازه عدالت ته د تللو او وتلو لپاره استعمالوله، او د دې خیال دی چې دا قاضیان د خپل کورنۍ د حفاظت په خاطر ډیر د احتیاط نه کار اخلي. په دې حق له ذاتي مقدمه په د پاکستان په پنجاب عدالت کې رامخته کیږي. نور تفصیل یې د الیاس خان نه اورو.
د لیگل ایڈ سوسائٹی ترمخه د کال 1993 نه 2012 پورې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي 1400 دیش مقدمه درج کړې شوې دي. د وکیلانو یو نتورک د توهین مذهب تور لګولو والو ته ویډیا خدمات ورکوي، او همدغه وجه ده چې دا رقم مقدمو درج کولو کې زیاتوالی لیدل کیږي. او صرف په پنجاب کې په کال 2014 کې 346 داسې مقدمې درج کړې شوې دي. په کال 2014 کې یو وکیل په ډزو ووژل شو، ولې چې هغه د توهین مذهب د یو ملزم پیروي کولو باندې سزا شوی و.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ڈی و راجو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو، وز راځو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس انور زهیر جمالی نن د یوې بلې قاضي اوریدو پر مهال په حکومتي نظام باندې او د هغه د حکومت په تګلارو باندې سختې نیوکې کړې دي. نوموړي په ولس باندې غږ کړی چې د نظام پر ضد دی راپاسي. په دې باندې سخت غبرګون هم ښودل شوی دی د ځینې مخالفو ګوندونو لخوا. دغه یو راپور چې زموږ د ډیوه راجو خبریال پیر ولا چاره لیږلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د زیارت پر ورځ د یو کیس اوریدنې په محل د ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ چیف جسټس په پاکستان کې د جمهوری نظام او د دې لاندې طرز حکمرانۍ باندې سخت ټکونه کړي دي. مشر قاضي انور زهیر جمالی ویلي چې د جمهوریت په نوم باندې د اولس سر یو لوی ټوکه کیږي او موجوده طرز حکمرانۍ د اولس ستونزو ختمولو کې ناکامه دي، ځکه اولس ته د حکمرانانو د غیر جمهوری پالیسو په ضد راپاسېدل پکار دي. حکومت او مخالفه ګوندونو د چیف جسټس دغه ریمارکس باندې سخت تحفظات څرګند کړي دي. چیف جسٹس خبرو تخپل عکس العمل کې د واکمن مسلم لیگ نواز گن سره تعلق لرونکو د قومی اسمبلی غړي تلال چودھری صدا سوائی.
سپریم کورٹ کی جو بحالی ہے وہ بھی جمہوریت کی وجہ سے ہے، اور اگر جمہوریت نہ ہوتی، اگر وہ لانگ مارچ نہ ہوتا جس میں مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا حصہ ہے، تو شاید نہ ملک میں جمہوریت ہوتی اور نہ آزاد عدلیہ ہوتی.
دا د جمهوری نظام ثمرات دی چې نن په ملک کې یو آزاد عدلیه وجود لري، او د دې نظام نه بغیر د آزاد عدلیه ډو څوک تصور نشي کولی. د قومي اسمبلی غړي زیاته کړه چې دا د سیاسي ګوندونو د قربانو نتیجه ده چې نن ملکي عدلیه ته آزادي حاصله ده. حکومت مخالف او پښتون کام پرست عوامي نشتل ګوند هم د چیف جسټس خبرې د جمهوری نظام لپاره زیاني او د عدلیه لخوا د خپل حدودو نه تجاوز بللی دي. د ګوند ویان زید خان وایي چې په نړۍ کې چرته هم داسې نه کیږي چې د یو آئینی ادارې سربراه ملک اولس د جمهوری نظام په ضد راپاسېدو لپاره ولمسوي.
نن دا بیان لیدل ګوډ ګورنرس نشته دا خبره ده، د دې مطلب هو دا نه چې جمهوریت ختم کړي تاسو راپاسې. دا خو انارکی پر ملک پیدا کول یو آی د یو دسی ادارې سربراه چې دا غي نه د انصاف توقع ده چې بلکې واغې انصاف ورکړي. نو دی خو دې خو دا ول د خپل ادارو ګوري چې د سونه انصاف ورکړي چاته، او دا ټیک لګای دی چې کوم څه دیو ته چې کوم خلق راضي آیا هغه ته انصاف ملاويږي. او دوی مخبر ده چې کدا شي هر اداره را پاسي دا غي سروایا دا بیانات پر کول شروع کی رابل په بیا کم طرف ته دي. بدقسمتۍ نه زمونږ په عمل کې هر اداره چې دا غي سیاسي ده.
د مشر قاضي دار مارکس په یودا سه وخت مخه تراغلی دي چې پاکستان کې د منتخب جمهوریت وزیر اعظم نواز شریف او د فوج تر منځ تناو خبرونه عام دي، او دا غنګوسې هم د ډیر وخت را هسه خوري دي چې غیر جمهوریت قوتونه موجوده وزیر اعظم د ملکی عدلیه په ذریعه د خپل سوکینه لری کول غواړي. د ملکی اولوی حکومت مخالفت تحریک انصاف ګوند راتلونکو میاشتې په دیرشمه نیټه یو ځل بیا اسلام آباد کې د احتجاجي درنې او د سر خار د تړلو اعلان کړی دی، او تحریک انصاف مطالبه کوي چې اعلی عدلیه د وزیر اعظم نواز شریف خلاف انامالیک سرګندونو د معاملې از خود نوټس واخلي، او تحریک انصاف د چیف جسټس د نننۍ ریمارکس تایید هم کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان دي او اوزو د پاکستان بلوچستان ایالت کې نن وکیلانو په 8 اگست شب ترهګر پیښې پر ضد یو ځل بیا احتجاج کړی دی او ویل دي دغه احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي تر څو چې د کوټه سیول هسپتال کې شب ترهګر پیښه کې ککړ کسان نیول شوی نه وي. په دغه کې او یو پورې کسان وجل شي وو چې پکې 50 وکیلان هم شامل وو. رپورٹ پہ دا سیمینا در بریڈیو خبری آل نعمت اللہ سرحدی را کبھی
دا اتم اگست سیول اسپتال کوټی د خونړی پیشی د حکومتي پلټون څخه غیر مطمئن وکیلانو احتجاجی لړۍ په ټول ایالت کې نن هم روانه وه او وکیلان په عدالتونو کې پیش نسول چې له عمل د پیشی د پار راغلی عام خلکو ته سخت مشکلات ور پیښو او بغیر پیشی او په عدالت کې د ازیرېدو دی خپل کورونو ته ستانه سول. دغه خلک وای چې دغه پیښه وروسته په تیرو دوو میاشتو کې د دې ډېری کمی پیښې سوي دي او کیسونه په عدالتونو کې بغیر اورېدو پراته دي.
تم اگز د وکیلانو چې کوم دغه وسول واکې دغه مابعد تقریبا درې سلور پیشانې زمراغه سوي دي او په دې کې سلور پنځه پیشانې سروزانه مجاز هغه تاریخ سي عمر د حکومت سره خاص کو اپیل کو د وکیلانو چې کوم عمله پر دې وسو د دې کوم جایز مطالبې سي دي د دې اورال کې
په دغه احتجاج سره زمر علاقې د ډېر مشکلات سره مخامخ ته مر د حکومت سره دا مطالبه کوو چې زمر د وکیلانو کم مطالبات سي دي دا شر د شر اور ال کې او کم د شتګردانو څخه کم عمله پر کړه ده دغه د شر د شر ونیول سي.
د مدني ټولنې یو غړی بشیر احمد وای چې حکومت دومره بې بسي ښکارا کوي چې د وکیلانو کمی غشتنې دي هغه نه اوري او نه عمل پکوي. دغه وجه ده چې وکیلان مسلسله پر احتجاج دي
سایلین ته ډیر مشکلات سره مخامخ دي. دایسي مسکینان خلک ستاسو دغه دغه پیشي دي پیلتوا کې پرتی دي پلا تقریبا 2-3 میاشي دلته د دازي ججان ماتلو د بلوچستان پر ستا و چې بیا دا بالا سوي دي و د وکیلان مطالبه دي یو و د ورس چټاني څلور پنځه ورځې د وکیلانو احتجاج نو موږ د وخت حکومت سره مطالبه کو چې پوری تور جل د جره دی ورور د وکیلانو جایز مطالبه ورال
خو د وکیلانو د سازمان غړي ریاض خان اډوکیټ وای سپټول ایالت کې د احتجاجي غوندو سره سره په اونۍ کې بلوچستان بار کونسل 2 ورځې د وکیلانو کاربندیز اعلان کړی دی خو عام خلکو ته د دې د کاربندیز لوجه د مشکلاتو فکر د دې سره استا.
اوله مطالبه دا ده چې دا کم وکیلان د سنیا 8 اگست سره بچاپ سوي دي هغه ته دی سکیورټي د په کم وس کې د ګولمنټ دی هغه دی وکړ سي. دویمه مطالبه دا ده چې کم کسانانو کم دغه قتل وغارت کړی دي موږ هغه قاتلان غواړو چې مطلب بے نقاب دي سي دا دی عوام ته ښکار سي د وسه پورې یو گرفتاریم نه ده سوي.
دغه د 8 اگست د کوټه سیول اسپیټال خونړي بری د پلوټونو د پار حکومت یو کمیشن هم اعلان کړی وو خو هغه د وکیلانو سازمان مسترد کړی او دا وخت ستري عدلي د دغه پیښه د پلوټونو د پار په خپل یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی چې هغه په خپل پلوټنی پیل کړی دی. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیوا ریډیو چمن.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزای د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تاریخ کم دی تاریخ نشته تاریخ چې نشته چې
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دی ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه روي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان.
قدر من اوریدونکو تاسو دی و رادیو تا غواګس او وس رازو یو بل راپور ولوري ته چې سویلی وزیرستان په لدا او مکین سیمو یا تحصیلونو کې پر امنیتی ځواکونو د حملې وروسته د تیرو څلورو ورځو راهسې ګرځ بندیز لګیدلې دی او دغه بندیز چې دی په هغه بې کور شوبو خلکو چې بیرته خپل کورونو ته ستنه شي او په هغه باندې ډیر منفي اغیز چولې دی. په دې حق لا تاسو تفصیلات وړاندې کوي عدنان بیټنۍ په خپل راپور کې.
سیمه ایز خلک وای دی لګیدل غیر اعلانیه کرفیو په وځای په اتلو راتلو او د ضرورت سامان ترلاسه کولو کې له مشکل سره مخامخ شوي دي. یو اعلی حکومتي چارواکي د نمونه شولو په غرض وویل دغه د سیکیورټي ټینګ اقدامات تر هغه وروسته پورته کړي څلور ورځې مخته له دا سیمه کې د پوځي سرتیرو گشتي پارټۍ له ریموټ کنټرول بمې چاودنې سره الوزورې شوي چې په نتیجه کې درې پوځي سرتیري ژوبل شوي وو. د دغه برید مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ د جنوبي وزیرستان خان سید ارسجنا ډلې په غاړه اخیستی و او پوځي سرتیرو ته ګڼه مرژبله اړولو دفاع کړې وه. په یاده سیمه کې کال 2009 کې پوځي عملیات ترسره شوي او دغه علاقې په مکمله توګه د وسلوالو څخه پاکولو دعوی کولو وروسته انتظامیه لخوا د بې کوره شوي خلکو بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو پروسه روانه شوې ده. یاد الات چارواکي وویل دغه اقدامات د قبایلي سیمو قانون اف سي آر سره سم برابر د علاقایي ذمهداري په اساس پورته کړي او د برید کوونکو په ضد یې د لټون عملیات شروع کړي دي. سې له وجې د سکیورټي اقدامات ټینګ کړي. یا د علاقه ټلیفون یا موبایل اسانتیاوې نه لري ځکه کره معلومات مخې ته نن راځي. د یاد سیمې او سیمایستان او د مدني ټولنې فعال غړی حیات منصور په دې اړوند ډیوه رادیو تفایي
اف سی آر ترلاندې دوی خلک لکه نیولې دي. اف سی آر چې کوم علاقایي ذمېداري والا دغه دی هغه په خلکو باندې اپلای کړی دا قانون هغه مطابق چې کوم الته عدالت دی خو شاه سیمو کې کوم د شمنخیل کوم هغوی خلک دوی ټول لکه نیولې دي او ډیټین کړی دي الته ځای یو سکول کې. نو کچرته دا علاقہ کلیئر نه وی نو پکار دی دوی ته چې علاقہ کلیئر نه ډیکلیئر کیږي الته د خلکو لیگل نه کیږي. ولې چې دا علاقہ اته نو کالونه بند پراته وا اوس خلکو اول دوی ته ویلی په یو کال نه بعد چې دا علاقہ باندې تاسو خزړه سوړ کې علاقہ کلیئر کړي کې علاقہ کلیئر کې کلیئر کولو نه بعد مونږ واپسی کوو.
باید ویلې چې قبایلی سیمه او خصوصا وزیرستان له 15 کالو راسي تندروي په نامه له یو شکمن جنگ سره مخامخ ده. سې له وجې سیمه ایز خلک کډواله ژوند په تیرولو مجبور کړي او د دوی دکانونه او کاروبارونه یې سخت زیانمن کړي دي. په داسې حال چې د عملیات وروسته دغه متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس کیږي نو داسې قسمه پیښو وروسته علاقایي ذمهداري په اساس د امنیت غوښتل له دوی څخه کیږي او په سیمه کې د بیا عملیاتو د ډکو ورکولو سره غیر اعلانیه کرفیو او د بندیزونو سره مخامخ شي. په دې اړوند د پېښور هایکورټ یو تکړه وکیل او د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو پخوانی مشر کریم میسر ډیوه راډیو ته وایي
اف سی آر او پریواز خیل یا موجوده چې کوم اصلاحات شوي دي یا کم قانونونه چلتا ایکسټینڈ شوی دی پاغه کې د کرفیو بخی ته ذکر نه دی شوای. ګورا جی دا خو غیر انساني اقدامونه دي ځکه خلک د کورونو نه ایستلی دي او یو خاص ټارچر سیل یې ورته جوړ کړی دی یا کیمپ ورته جوړ کړی دی او غیر خلاف تشدد کیږي او څه عدالتونو نه یا څه های اتورایز اتاریټی نه دوی اجازه نه دی اخیستای. نو دا خو بیا ټیټ دهشتګردی ده د حکومتي دهشتګردی ده د خپله دنیا په یو قانون کې نشته دی.
باید اول سي چې روان تندروي په ځد جنگ قبایلی اولس زیات متاثر کړي او د کاروبارونو او کورونو زیانمن کړي دي او د عملیات دوی د کډواله ژوند ته مجبور کړي. خو بیا هم کله خلک خپل علاقو ته واپس کوي نو الته په علاقې کې امنیت غوښته په حکومتي کچه له دغه خلکو څخه کیږي. په داسې حال چې قبایلی اولس په خپل د هیواد اعلی چارواکو څخه قبایلی ریټ حکومتي علاقو ته غزول غوښته کوي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخی دي نه پختو ویل نه ډیر خلک من کروخی دي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویجړې یا بکین سر وخی دي او د پښتو ویل نه ډیر خلک من کروخی دي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رنوې ستمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. نن د پنځشنبې ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام شپږ نیمې افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانیو زه منظر شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا سره مخ آسیا بیبي د اپیل اوریدنه ځنډولې ده. د بنچ یو جج ویلي دي هغه د دغه مقدمې اورونه نشي کولی ځکه چې هغه د پنجاب د بجل شوي ګورنر سلمان تحصیل د مقدمې اوریدونکي بنچ کې هم ناست وو. د آسیا بیبي وکیل وایي دوی د یو شمیر خطرو سره مخ دي.
بڑی دھمکی امیز یہ رویہ ہے اور گورنمنٹ کو میرا خیال سیریسلی اس چیز پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ہماری سیکیورٹی کا بندوبست ان کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے.
ہم دا پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یا چیف جسٹس انور زہیر جمالی نن د یوی بلی قاضی اوریدو پر محل په حکومتي نظام او تګلار و سختی نیوکی کړی دی. نو موړی په ولس هغه کړی چې د نظام پر ضد را پاسي. دغه وینا ته د یو سیاستمدار خبرګون څه داسې دی.
نن دا بیان لیدل ګوډ گورنر نشته دا خبره ده. د دې مطلب هو دا نه چې جمهوریت ختم کیږي تاسو را پاتې دا دا خو انارکی پر ملک پیدا کول یو.
د بلوچستان وکیلانو یو ځل بیا په وکیلانو باندې د اتم اگست حمله په اړه د حکومتي بې پرواهۍ پر ضد ټولو صبح کې د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی. په هغه حمله کې د کوټي ښار سره نږدې د اویو پورې کسان وژل شوي وو چې په کې د 50 تنه زیات وکیلان شامل وو.
چې کوم کسانانو کوم دغه قتل و غارت کړی دی موږ هغه قاتلان غواړو چې مطلب بې نقاب دي سي دا یو عوام ته ښکاره سي د وسه پورې یو گرفتاریم نه ده سوی.
سرټیکی تاسو واوریدل اوس پاک شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا سره مخ آسیا بیبي د اپیل اوریدنه ځنډولې ده. عیسائی میرمنې آسیا بیبي شپږ کاله وړاندې د مرګ د سزا پر ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وه چې نن یې اورونه شروع شوې وه. خو بنچ کې د شامل قاضي اقبال حمید الرحمن په دې ویلو د دین ځان جدا کړی چې هغه د پنجاب د بجل شوي ګورنر سلمان تحصیل د مقدمې اوریدونکي بنچ کې هم شامل وو. پاکستان کې ځینې مذهبي ډلې د آسیا بیبي د مرګ سزا عمل قبولو غوښتنه کوي خو چې د دې له وجې نن د سپریم کورټ مخې ته هم سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د لاهور های کورټ کال 2014 کې د آسیا بیبي لخوا د خپلې مرګ د سزا پر ضد جمع کړل شوي اپیل خارج کړو او د یو کتنی عدالت لخوا یې د هغې ته اورول شوي د مرګ سزا پر ځای ساتلې وه.
بلې خوا د پاکستان د ستري محکمې یا سپریم کورټ یو مشر قاضي د یوې بلې قاضي اورونې پر مهال د پاکستان جمهوري نظام باندې سختې نیوکې کړې دي. مشر قاضي انور زهیر جمالي ویلي حکومت د ولس ستونزو هوارولو کې ناکامه پاتې شوی او د جمهوریت په نوم د ولس سره یو لویه ټوخه کیږي. هغه په ولس غږ کړی چې د نظام پر ضد دی را پاسي. حکومت او مخالفه ګوندونو د مشر قاضي په دغو سرګندونو نیوکې کړې دي او سخت غبرګون یې ښودلی. هغوی دا خبرې د پاکستان حکومت لپاره ډېرې زیانمنې بلي.
د امریکای مشهور موسیقار باب ډیلن د ادب په میدان کې د کال 2014 نوبل انعام ګټلی دی. دا د سندرو لیکونکي اولنۍ تنده چې دغه غټه جایزه یې ګټلې.
اخوا د امریکای پوځ وایي چې دوی په یمن کې د حوثي یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو نه شوو میزایلي بریدونو په ځواب کې درې ریډار لرونکي سیمې ویشتلې دي. د دې خبر پخلی د امریکای دفاع وزارت نن په یوې اعلامیه کې کړی دی.
د نایجیریا چارواکي وایي د بوکو حرام تندرو ډلې لخوا په کال 2014 کې تختبل شوي د چیبوک سیمینا تختبل شوي عیسائی جنکۍ خوشی کړل شوي دي. د نایجیریا صدر محمد بوهاري په ټویټر پیغام کې ویلي یوه بشپړه جنکۍ د حکومت سره دي.
بلې لوري ته کولمبیا کې تیره ورځ په زرګونو ولسي وګړي د لاریون په توګه راوتلي دي او د حکومت او مارکسیست یاغي ډلې ترمنځ د شوي سولې تړون ملاتړ یې کړی. د چهارشنبې د ورځې دغه لاریون د کولمبیا په تاریخ کې دویم لوی مظاهرې دي چې فارک ډلې حکومت ترمنځ د سولې تړون ملاتړ ښایي. خو د سولې لپاره رایه چونی پر مهال ګنشمیر خلکو منفی رایه چولی وي. د کولمبیا ولسمشر د نړیوالې ټولنې لخوا ډیر ستایل شوی دی او ښاغلی وان مانیول سانتوس ته سخ کاله د سولې نوبل جایزه هم ورکول شوې ده.
او د امریکای ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانل ټرمپ باندې یو شمیر نور خزو هم د جنسي زور زیاتی تورونه لګولی دي. د امریکای بیلابیل ورسپانو کې دغه خزو ویلي چې ډانل ټرمپ پر سر نیویارک کې د ټرمپ ټاور دننه فلوریدا کې د نوموړي مار الیګو کلب کې او په یو جهاز کې جنسي زور زیاتی کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنه غبان دی اوري. د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سو شی به وړاندې ویلي چې د پاکستان یوه وتلې برسپانی ډان لپاره لیکون کې خبريال سرل المیډا نوم با د اگزیټ کنټرول لیست نه هغه وخت وباسي چې کله د نوموړي پر ضد لګیدلې تورونو پلټنې سرته ورسی. سرل المیډا په روسیو کې یو مقاله لیکلې وه په ټان ورځپاڼه کې چې د هغې وروستو د نوموړي نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې اچولی شوی دی. دا هغه فهرست وي چې څوک د هیواد نه بهر بهر نشي تللی. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر په خپل رپورټ کې راکوي.
نن هم د وزیر اعظم یا نواز شریف آذربایجان ته د تلو څخه وړاندې د کورونو چارو وزیر چودري نثار سره لیدنه کې د سیرل المیډا پر معامله خبرې سوي دي او یو ځل بیا تکرار سوي دي چې د تراګرو د مخنیوي لپاره پوځ او حکومت یو فکر لري، خو سوال دا دی چې دا فکر د تکرارولو باوجود په عملي توګه په نظر نه راځي. سیرل المیډا خپل په خبرو کې ویلي وو چې د کلادم تنظیمونو د موجودګۍ په اندېښنې سیویلین حکومت فوجي حکومتونو ته رسوي لدی او دا هم ویل سوی دی چې کچاري د دوی په ضد قانونو پورته نه کړی سوم نو په پاکستان کې واځي پاتې سیم. اهم خبره خو دا ده چې د دغه تراګرو او د کلادم تنظیمونو په ضد سګاونه پورته کړل سوی دی او کنه. خو پر دې د پردا چول لپاره د سیرل المیډا نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې دا شامل کړی سو او دا ویل کېږي چې د دوی دا خبره لیکول د قومي سلامتۍ په ضد ده. دا خبره وروسته سیرل المیډا نوم په ای سی ایل کې شامل کړی سو چې پرې سوشل میډیا صحافی ورورل وی او د بشري حقوقو تنظیمونو سخت رد عمل څرګند کړو، خو حکومت پر دغه معامله خپل هم پریشان ښکاری. کله د سیرل المیډا نوم د لیست څخه د لری کول او کله د بیرته اچولو بیانونه مخې ته راځي، خو د مشر جرنالیست زیا شاهد وینا ده چې دا سکه ده چې د څه صفایي بغیر د کورونو چارو وزارت د یو صحافي نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې واچوي.
لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ صفائی کا موقع دیے بغیر کسی اخبار کے ایک صحافی کا نام وزاماری وزارت داخلہ ایگزٹ کنٹرول پر لسٹ پر ڈال دیں.
بلاڑختہ چھیڑوں کے دہم وائی چھ دا سیرل المائیڈا نوم پہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اچھولو اصل مقصد دا دا کلادم تنظیموں نو سخا پام را گرزول دی چھ دا مدی راہی سی پا پنجاب کی ساتل کیجیم او پزیدی ساملیات نکیجیم. دا ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ مشر روف حسن وائی
جن اقدامات کی نشاندہی کی گئی ہے وہ انتہائی ویلڈ ہے، وہ پاکستان کو کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر کرنے پڑیں گے.
کچری پاکستان پسیما او نڑی والا کچر دو ہوا دونو سرا یو زی کی دل غاڑی نو با ورتا سگامونا پورتا کول وی. بلڑخت امریکا ہم یو زل بیا دا پاکستان سخا غشتانا کڑی چه خپل پولو تا دیت تراغرو رسیدل ہودر وی. دا امریکا دا بحرانو چارو ویا جان کربی وی چه دا پاکستان سرا دا تراغری پزید گرد کار کوی او با دی خبر هم زور راوڑی چه دا تراغرو دا دی پولو تا رسیدو دا مخنیوی لپار دی تراغر او دا تراغرو دلو پزید کامونا پورتا کرل سیم. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی،
وایس آف امریکا دیو ریډیو
یې جواب درکای.
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دیوه رادیو دا او تاسو د دیوی خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوښتم حال یو بل مهم راپور ولوري ته زو چې د افغانستان په روزګان ولایت کې د عامه نظم د پولیسو پر کنډک د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 50 تنه پولیس وژل شو دي او 40 تنه نور د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوند نیول شو دي. په دې حقله نور تفصيلات تاسو وړاندې کوي د کابل څخه د دیوه رادیو خبريال حکمل روان په خپل راپور کې.
د روزګان ولی ویان دوست محمد نایب لا ډیوی سره په خبرو کې وایي د امان اعظم د پولیسو او یا کسیز کنډک چې د دې ولایت له مرکز څخه د 3 کیلومترو په واټن په شمال لویدیځ څنډه کې موقعیت درلود، لا 13 ورځو راهیسې د طالبانو لخوا محاصره شوی و. نایب په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په ډله ییزو بریدونو کې اوس مهال دغه کنډک په بشپړه توګه سکوت شوی، 50 تنه پولیس وژل شوي او 40 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. د روزګان ولی ویان زیاته کړه افغان ځواکونو د پولیسو د کنډک هغه وسلې او پوځي وسایل چې د طالبانو لخوا لیږدول کېدل په هوایي بریدونو کې له منځه وړل شوي او پر وینا یې په دې هوایي بریدونو کې دیش وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د روزګان په مرکز کې د امان اعظم د کنډک اویا تنه پولیس دوی ته له خپلو وسلو او پوځي وسایلو سره تسلیم شوي دي، خو افغان حکومت د طالبانو ادارت کړې ده. د یادونې وړ ده چې اوس هم د روزګان ولایت مرکزي ښار ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري او افغان ځواکونه له ښار څخه د دفاع په حالت کې دي. حکمل روان، امریکا غږ دیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا دیوه رادیو ده.
دیوه رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، دیوه رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. ځینې نور مهم راپورونه هم لرو په خپرونه کې چې تاسو ته وړاندې کوو، خو دا مهال چې کوم راپور لرو هغه هم یو بل موضوع ولوري ته ستاسو پام راګرځوو چې پرون هم تاسو واورېدله چې د خوراک نړیوالې پالیسۍ د څېړنې ادارې تر مخه نړۍ کې پاکستان د لوږې سره مخ هیوادونو په شمېره کې پر 100 نمبر راغلی دی او هیواد کې 22% نفوس د بشپړو صحی غذایت څخه محرومه پاتې دی. اقتصادي کارپوهانو هم پرې خبري کړې دي او دغه یو راپور ریاض حسین چې تاسو ته آماده کړی دی دا تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان په هغه 11 هیوادونو کې شامل دی چرته چې په نړیواله سطح باندې 80 کروڑ خلک د لوږې سره مخ دي او د ګلوبل هنګر انډیکس مطابق 113 ترقی پذیر هیوادونو کې پاکستان په 108 نمبر راځي، چرته چې پاکستان 3.4 پوائنټونو باندې ولاړ دی چې له کبله یې په پاکستان کې 2% خلک د غربت او لوږې ښکار کیږي. د دې بنیادی وجوهات څه دي؟ په دې حقله د اقتصاد ماهر حق نواز خان وایي چې د پاکستان زیاته د بجټ برخه په دفاع باندې خرڅ کیږي چې پکې تعلیم، صحت او پرمختیا د لپاره پیسې ډېرې کمې پاتې شي.
بدقسمتی نه په پاکستان کې کرپشن مدنوانی چې دې سره د پاکستان حکومت مخ دی چې څوک ستا په عمل کې سیاسي استحکام نه وي د هغې اثرات په اقتصاد باندې هم پرېوځي، په عام ولس باندې هم پرېوځي. ډېر 40 کالو راسې دا غونډه دا منطقه چې ده په دې کې یو جنګ روان دی د ترهګرۍ خلاف، هغه په یو شکل کې په بل شکل کې په پاکستان کې خاص کر د پښتنو په سیمه باندې دغه شان د بلوچستان او کارخانې ډېرې بندې شوې. په پېښور کې، په خیبر پښتونخوا اروپا کې په قبایلی سیمه کې سره هغه زمونږ مشرقي د هند سره دا دواړه مسلې هم که تاسو وګورئ د دې په وجه نه زمونږ د پاکستان چې کوم بجټ راځي نو په هغې کې زیاتره حصه هغه زمونږ د دفاع دپاره په هغې باندې مونږ اسلحه اخلو په هغې باندې مونږ میزایل اخلو.
د پاکستان دننه د سرکاري شمیرې مطابق په تیرو 15 کالو کې په غربت کې کمی راغلی دی او په مجموعي توګه 55 فیصدنه د پاکستان آبادی یو کم 30 فیصد غربت ته راکوزه شوې ده. خو بیا هم په ملکی سطح باندې خیبر پختونخوا بلوچستان او قبایلی علاقې د زیات غربت سره مخ دي. د پاکستان د شمیرې محکمه وایي چې 30 فیصد خلک د ملک دننه د غربت ښکار دي خو دغه غربت په بلوچستان او قبایلی سیمو کې د دې نه هم زیات دی. د رپورټ مطابق په قبایلی علاقو کې په سلورو کې هر دریم کس د غربت او بیروزګارۍ سره مخ دي او په مجموعي توګه 3.5 فیصد آبادی په قبایلی علاقو کې د غربت د ستونزو ښکار ده. په بلوچستان صوبه کې د غربت شرح 8.8 فیصد مخې ته راځي او دغه شرح بیا په خیبر پختونخوا کې یو کم 15.2 فیصد را وړاندې کیږي. په دې حقله مو چې کله د اقتصادي هلو ځلو ماهر مهتاب حیدر نه وپوښتل چې حکومت څنګه کولی شي چې دغه غربت را کم کړي نو هغوی وویل
تک آپ 6-7% کی گروتھ حاصل نہیں کریں گے اس ٹائم تک سسٹینڈ بیسس پہ غربت میں کمی نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ
دیوائی چی ترکوما پوری حکومت خپل د جی ڈی پی شرح 0% تنوی رسولی تر هغه پوری په غربت باندې قابو مندل گراندی. په ملکی سطح باندې دا وخت د ترقی شرح 0% مخې ته راځي او د دې لپاره پکار ده چې پاکستان د ترقی ماحول پیدا کړي او دا خبره هم یقیني کړي چې کچره 0% ته د ترقی شرح ورسی خو بیا هم د وسایلو د برابر تقسیم په بنیاد او د ادارو د جوړولو لپاره کار وکړي. په ملکی سطح باندې د حکومت له طرفه د وړاندې نه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او بیت المال په ذریعه د غربت د راکمولو هڅې هم کیږي خو بیا هم د 60% آبادی خوراکي تیلو ته رسایي نشته. 28.5% ماشومان په نیمه کې خپل تعلیم پرېږدي او د آبادی 8.5% خلک صرف په یو کوټه کې ژوند کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د جیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
جیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د راځو د امریکای سیاست ته چې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ترامپ ترمنځ دا وختي صدارتي کمپاینونه روان دي. په ډانلډ ترامپ باندې یو شمیر نورو ښځو هم د جنسي زور زیاتی تورونه پورې کړي دي خو بل خوا ته هیلری کلینټن د ویکیلیکس لخوا خبرو کړی شوو د نوموړي د ایمیلونو له وجې دا وختي د نیوکو سره مخ ده. رپورټ پې نور تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد باندې کوي.
مننه اکرام صاحب. په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره په دواړو ولاړو کاندیدانو باندې د تورونو لګول لا زیات شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د جمهوری غوښتونکو په کاندید ډانلډ ترامپ باندې نور داسې تورونه پورې شول چې یو شمېر مېرمنې یې په هوایي ډګر د نیویارک په ترامپ ټاور او فلوریډا کې د ده په مارلېګو کلب کې ځورولې دي. د کلینټن کمپاین بیا د هغو زرګونو ایمیلونو له امله له توندو نیوکو سره مخامخ دی چې د هغې د شخصي ایمیل اکاونټ نه لیږل شوي وه او د هغې کېدو وروسته بیا د ویکیلیکس لخوا خپاره شول. ترامپ د سی این این د مناظرې کوربه اندرسن کوپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د میرمنو داسې ځورونې یې کړې دي وویل چې نه ما نه دي کړې. ترامپ او د هغه کمپاین د چهارشنبې په ورځ پر ترامپ باندې لګول شوي تورونه په کلکه رد کړل. د ترامپ په اړه څو ورځې وړاندې داسې ویډیو خپره شوه چې په 2015 میلادي کال کې په پټه اخیستل شوې وه چې په هغې کې ترامپ د میرمنو په وړاندې سپکې خبرې کړې وې. تازه تازه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو هغو ښځو کیسه راخیستې چې د ترامپ لخوا ځورول شوې وې. ټایمز د یوې سوداګرې میرمنې له خولې لیکي چې په الوتکه کې نیویارک ته له ترامپ سره څنګ ته ناسته وه چې د ورته لاس یوړه. جسیکا لیډز وړاندې وویل ترامپ په دغه مهال د اکټوپس یا پنجابابا په څیر ځکه و چې لاسونه یې هر ځای ته رسېدل. ټایمز د یوې بلې میرمنې کیسه هم راخستې. دا میرمن ریچل کوکس نومیږي او په ټرمپ ټاور کې کار کاوه. هغه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د الیویټر یا برقي زینې څخه د باندې له ټرمپ سره معرفي شوه، خو ټرمپ یې لاس پرې نه خود او له خولې یې مزاکه واخیسته. کوکس وړاندې وایي چې هغه په دې کار سره سخت خفه شوه چې ټرمپ ته دومره وړه ښکاره شوه چې داسې جرأت یې پرې وکړ. خو ټایمز دا هم لیکي چې ټرمپ دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې هیڅ هم داسې څه نه دي شوي. د ټرمپ وکیل د ټایمز ورځپاڼې اداري مدیر ته لیک استولی چې پکې غوښتل شوی تر څو دغه مقاله له خپلې انټرنیټي پاڼې لري او د خپرولو له امله یې بخښنه وغواړي. دې ته ورته دوه نورې کیسې هم د مینډي او ناتاشا په نامه د میرمنو له خولې راخیستل شوي، خو ټرمپ دغه ټولې کیسې رد کړي او دا یې د ځان په وړاندې ناسمه هڅه وګڼل چې مخالفین یې په ټاکنو کې د ده د ناکامولو لپاره کاروي. د هیلری کلینټن د کمپاین ویاندې جنیفر پلمیری وویل چې د ټرمپ په اړه دا وروستي راپورونه ډیر آزار ورکوونکي دي او د مناظرې پر مهال دروغ ویل چې د 2015 کال په ویډیو ټایپ کې یې د ښځو په وړاندې بدسنه دي کړي. له بلې خوا د کلینټن پر کمپاین باندې هم د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې نیوکې نورې هم توند شوې چې د ویکیلیکس لخوا د هغې نور برېښنالیکونه خپاره شول. په دغه برېښنالیکونو کې هغه ایمیلونه هم شته چې په 2001 میلادي کال کې د پلمیری او د امریکا د پراختیا په برخه کې د څېړنو د خپلواکې ادارې د مشر جان هالپن ترمنځ تبادله شوي وه. هالپن لیکلي وه چې د هیواد تر ټولو ځواکمن محافظه کاران ټول کاتولیکان دي او د دوی سیاست د عقیدې په وړاندې یو ستر بدلون ښیي او دوی ښایي له عیسوي ډیموکراسۍ څخه بې خبره وي. پلمیری په جواب کې لیکلي چې د کاتولیک دین په ټولنیزه توګه تر ټولو زیات محافظه کار دین په توګه د قبول وړ دی. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دغو ایمیلونو ته په اشاره وویل چې کلینټن له کاتولیکانو سره مخالفت لري، خو د کلینټن کمپاین په دې وروستیو کې ویلي دي چې د امریکا اف بی آی اداره د دغو ایمیلونو د حق کېدو په برخه کې پلټنې کوي. یو شمیر سیاسي څېړونکي لکه ایچ ډبلیو برانډ چې په ټکساس پوهنتون کې پروفیسر دی وایي چې پخوا به په انتخاباتو کې د امریکا په بهراني سیاست زیاتې خبرې کېدې، خو دا مهال د دغه نوي سیاست زیاته برخه په کورنیو مسایلو باندې څرخي.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس راځو د نړۍ تر ټولو مشهور او تر ټولو وتلی انعام چې د نوبل کمیټي ورکوي. او نن چې د کم انعام اعلان شوی دی هغه د لټریچر یا د ادب په میدان کې دی او دا د امریکې یو سانګ رایټر یا د سندرو ویونکې او لیکونکې دی باب ډلن چې هغه ته ورکړل شوی دی. زمونږ سره زمونږ همکار بنیری صاحب په سټوډیو کې ناست دی. بنیری صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو. سلام شي.
ډیره مهرباني
بنیری صاحب. دا دل د ادب یا لیک لوست کې چې کوم انعام ورکړل شوی دی چا ته او څنګه دا انعام ورکړل شوی؟
بالکل زه تاسو ته د د کیسه کوم. باب ډیلن خو د د یو مشهور سندر دا بلوینګ ان د وینډ او لغه ته وګورئ. سو دا غږ وو د مشهور گلوکار یا سندرغاړي او شاعر باب ډیلن. باب ډیلن لکه څنګه تاسو وردل چې سه کال د ادب نوبل انعام ګټلی دی. سویډش اکیډمۍ لخوا نه اعلان شوی دی چې دا ځل د پنځه اویا کلونو د عمر دغه سندرغاړي او شاعر باب ډیلن ته د هغه د جنگونو مخالفه سندری چې دی او هغه لپاره چې د کم کار دی په دې بنیاد باندې ایوارډ ورکول کیږي. باب ډیلن په امریکا کې نه یوازې دا چې د خپلو غیر روایتي طریقې د سندرو ویلو لپاره په اولس کې مشهور دی، ولې د دنیا په نورو برخو کې هم ډیر زیات د د سندور ته غوږ نیول کیږي او اوریدل کیږي. غیر روایتي توګه باندې دا ځل د نوبل امن نوبل لپاره د ادب چې کوم کمیټه ده دا ایوارډ باب ډیلن ته ورکړل دی. محمد اکرام صاحب،
بنیر صاحب، نوبل کمیټه سویلی دی چې دوی ته دا انعام ولې ورکړل شي؟
دا تپوس اگزیکټلی هم په دې ټکو کې د نوبل چې کوم مستقله سیکرټری ده د کمیټه سارا د هغې نه شوی وو.
He is a great poet. He is a great poet in the English speaking tradition, and he is a wonderful sampler, a very original sampler. He embodies the tradition, and for 55 54 years now he's been at it and reinventing himself constantly, reinventing himself.
Sir 55 kalo pore haga په غیر روایتي توګه باندې خپل سندري ولس ته رسولې دي. هغه یو لوی شاعر دی او په انګلیش وینکي لهجه کې یا اردوونکو کې ډېر ته قدر په نظر سره د هغه سندري اوردل کیږي او کتل کیږي. دا خبره چې کله دین ته پوسو شو نو دا پکې هم ته پوسو شو یو خبر ولته کړي و چې آیا تاسو خپل هم د هغه سندري خوښ دي؟ نو هغه په جواب کې ویلی و چې که تاسو دی واوریدو هغه وګ مورته ونې وو چې دی ویس او د په شاعرۍ کې جوور یا د کرهو په منځ کې کوم پیغامونه رسیدي نو تاسو هم د په شاعرۍ او نغمه نګارۍ منشي.
او بنیر صاحب، په دې جایزه د چا نیوکه هم شته او کنه؟
نیوکه په هم شوی وي، ځکه په شوی وي چې دا ایوارډ په مشهور داري د نوبل دا ایوارډ چې کوم د لټریچر یا ادب د لپاره ورکول کیږي نو دا په فوک لټریچر کې یا ادب کې ورکول کیږي. په نثر کې هم، یعنی په نظم کې هم، دواړو کې، مختلف علاقو کې، او د دې لپاره کوم مخصوص علاقه نه وي. دا په برازیل کې هم ورکړل شوی دی، دا په هندوستان کې هم ورکړل شوی دی، دا په عرب نړۍ کې هم ورکړل شوی دی، دا په بنگلاديش کې هم ورکړل شوی دی، او دا په امریکا کې هم ډېر خلکو ګټلې دي. خو دا ځل یو سندرغاړی تھا چې په خپل ګلوکار هم دی، خلک حیران کړي وو. خو د دې تن چې دی د یوازې سندری ویل چې دی د کار نه دی، بلکې سندری لیکلی کار هم دی. او د په یو وخت کې داسې سندری هم ویلې چې هغه لانجه منه ګرځېدلې وي. دا وجه هم و چې په دې باندې اعتراض شوی وو. خو باب ډیلن په حق له ویل کېږي چې هغه بیا بیا خپل فن چې دی یا خپل لیک چې دی، خپل انداز چې دی، هغه د نوې دنیا د نوې روایتو سره یو شان کړی دی. ځکه هم هغه د دې ایوارډ حقدار ګرځول شوی. په 1980 کې ویل شوی یو ځل چې د نوبل فاونډیشن چې کوم سیکرټری ده هغه داسې ویلي چې په هغه وخت کې هم د نوم د دې لپاره وړاندې کړی شوی وو. د امریکا مشهور سندرغاړی باب ډیلن د نوبل دغه ادبي جایزه چې د ګټلې ده، او دا به د 15 هغه نور جایزو سره یوځای ورکول کیږي کله چې د دې باقاعده رسم په ناروی کې کیږي. موږ به هم دې ځای کې د اوریدونکو وخت پوره کیږي، نو د باب ډیلن د سندرې سره به د خپلې خبرې ختمې کړو.
Gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times